ستړي مشي دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې شپږ بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د نړیوال مالیاتي صندوق سره د دریو اربو ډالرو د هغه لنډ مهاله لوزنامې خبر ده چې پاکستان ورسره کړی دی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنیو سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه کړم به د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شوې لوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فهرستونو تبادله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې له افغانستانه د وتلو پریکړې په اړه د امریکا پر تیر او اوسني ولسمشر سختي نیوکې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شهباز شریف دا خبره د جون په 13 په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي هیله وښودله چې دا به له IMF څخه د پور اخیستنې لپاره وروستی تړون وي. دا له هغه وروسته ده چې د پیسو نړیوال صندوق د جون پر 9 اعلان وکړ چې په راتلونکو 9 میاشتو کې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو پور ورکولو لپاره د دې ملک له حکومت سره تړون کړی دی. دا تړون د مامورینو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منظورۍ ته اړتیا لري. تمه ښودل شوې چې هغوی د جولای ترمنځ ورته کتنه وکړي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شوې لوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فهرستونو تبادله کړې ده. دا تړون هر هیواد ته اجازه ورکوي چې پوه شي چې د دوی څومره وګړي د بل هیواد په زندانونو کې بندیان موجود دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل حکومت په پاکستان کې د 325 هندي بندیانو نوملړ چې پکې 240 عام وګړي او 268 کبنیونکي شامل دي په اسلام آباد کې د هند عالی کمشنرای ته وسپارلو. دا راز د هند حکومت په نوی ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنرای ته د هند په زندانونو کې د پاکستانی بندیانو فهرست سپارلی دی. د دغه فهرست له مخه د هند په زندانونو کې په مجموعي توګه 412 پاکستانیان قید دي چې 343 پکې عام وګړي او 40 کبنیون کې شامل دي. پاکستان او هند هر کال د جنوري او د جولای په لومړۍ نیټه د یو بل په زندانونو کې د بندیانو د نوملړ تبادله کوي. دا تبادله د کونسلګرۍ د لاسرسۍ د موافقتنامې په مناسبت ترسره کیږي چې د 2008 میلادي کال د مئی پر 21 لاسلیک شوې وه. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 0.5 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 13 اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی دی. اسحاق ډار ویلي د ډیزلو نرخ ځکه زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې په 1300 ورځو کې د ډیزلو په نرخ کې 3.5 ډالره اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو نرخ هم زیات دی خو دوی بیا خودی بیا هم هڅه کوي چې هغه قیمت لږ تر لږه وساتي. دا مهال په پاکستان کې د ډیزلو 1 لیټر په 280 او د پټرولو 1 لیټر په 222 روپۍ دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان په کونړ ولایت کې 14 د یو طالب په ګډون 3 تنه وجلی دي. یو شمیر ځایي خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا 14 پرون مازیګر مهال د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل سیمه کې د طالبانو امنیتي مرکز ته نږدې شوې ده. دوی ویل چې په دې پیښه کې د نور طالبانو دوه عام وګړي ټپیان شوي هم دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط په دې پیښه کې د 3 کسانو د وجل کېدو پخلی وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه په اړه د امریکا پر تیر اوسني ولسمشر سختې نیوکې کړې دي. د جون پر 13 په خپاره شوي راپور کې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د امریکا کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړو د افغانستان د مخکینی حکومت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. خو ولسمستر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو یو ځل بیا دفاع کړې ده.
ستاسو په یاد دی چې ما د افغانستان په باب څه ویلي وو؟ ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د امریکایي ولسمشر د سرګندونو هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د ولسمشر جو بایدن دا سرګندونې د حقیقت درک کولو بولي چې ګواکې په افغانستان کې اوسمهال جنگي ډلې نشته. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مونږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام او د ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټویټر مونږ تعقیب کوئ او تاسو کولی شئ د سیمې او د نړۍ د حالاتونه وخت په وخت خبر شئ. د خبرونې د نورو راپورونو ترڅنګ ځینې دا مهم راپورونه به هم واورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د ایم ایف سره د نوي تړون خبره د خوشحالۍ نه بلکې د فکر خبره ده. خو یو څېړونکی اعجاز خټک وایي چې د دې سره به پاکستان کې که څه هم اقتصادي خوشحالي راشي خو سیاسي استحکام ته ضرورت ده.
پاکستان ته یو موقع ملاو ته د سیاسي حالات کې تاکم سیاسي انستابیلټی دا باندې کې سخت دي اقدامات کول او بنیادی سیټلی کول ګران ښکاري.
د اخترونو په ورځو کې خلک یو بل کره وردی خوشحالی لمانځي. خو د بلوس لا درکه کسانو خپلوان د کراچۍ په سړکونو د خپلو خپلوانو د خوشي کولو لپاره مظاهره کوي. د اختر د ورځې په مناسبت سره خلکو د جنوبی وزیرستان مکین ته مخه کړې.
پارین دی وی باجن آباد مکین ته چکیم د 12:00 بجې پر خلک ورغړای دی. یعنی دا چې شمیر کا چې ګاډیونو په ځای نه وي.
یو شمیر اقتصادي، سیاسي او نړیوال راپورونه راسره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړې ده زستا سو قربا مجید بابر یما د سر راپور تاسو ته پام را ګرځوم. د نړیواله مالیاتی ادارې او د پاکستان ترمنز د جون پر 9 د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنۍ لومړی موافقه شوې ده. د ایم ایف د پلاوی یو مشر ناتن پورټر چې د قرضې د بحالې پروګرام په اړه په دارشتو کې د پاکستانی چارواکو سره ناستې کړې. په یو بیان کې وویل چې دا تړون د مامورینو په کچه شوی او د آی ایم ایف مشرتابه منظورۍ ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ټویټر په بیان کې وویل چې دا تړون به د پاکستان اقتصادي استحکام کې مرسته وکړي. خو اقتصاد پوهان دې تړون ته د یو لنډمهاله حل په سترګه ګوري. دوی وایي چې اوږدمهاله اقتصادي اصلاحات او په ملکي سیاسي آرامي راوستلو ته ضرورت ده. نور تفصیل له اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت د ایم ایف سره کېدونکي تړون د ملک ته اقتصادي ستونزو د حل لپاره ډېر مهم ګڼي او وایي چې د دې تړون په برکت به اولس ته اسانتیاوې برابرې شي. خو اقتصاد پوهان وایي چې د ملک ته اقتصاد پیاوړی کېدو لپاره اوږدمهاله اصلاحات ضروري دي. د اقتصاد او سیاست ماهر پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل.
پاکستان ته یو موقع ملاو ته اس دی سیاسی حالات کے تاجکم سیاسی انسٹیبلٹی کا بنے کے سخت جانی اقدامات کول اور بنیادی فیصلے کول گران اخکاری تو بہرحال ضروری نہیں سمن گرانی زپ لیڈرشپ بانے یو ڈے لوئی بوجھ دے اور اگر امتحان دے کئی فیصلے قبلے کی ریفارم راوستے کی قرآن فکر کی صرف اقتصاد مسئلہ نہ
حکومت مخالف گندونو د ای ایم ایف نه پور اخیستل پر اتون کې وخت د ملک ته پر ډیر توانی بولی او وای چې قرض ته خوشاله دل د ملک ته اقتصاد د کمزورتیا نه خله. د تحریک انصاف ګوند غړي سیاستمدار ارشد خان مشال له دوسر د خبرو اترو په وخت وویل.
پاکستان چې څونه حکومتونه راغلي تیر هر یو خپل پدې باندې یو کریډیټ حاصل کړی چې ما د ای ایم ایف نه دونر قرض واغسته. حالات دا تاوان دے جسو نہ زیادہ قرضہ لے دو نہ زیادہ قرضہ باندې سود هم راځي او د دې آی ایم ایف خدا سے طریقه ده چې سود پسې هم د دې سود راځي.
حکومت دغه تړون د ملک د اقتصاد لپاره ډېر ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د پاکستان د اقتصاد بیا په خپلو پښو ودرولو لپاره ډېر زیات ضروري دی. پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار وایي
د خدای
شکر چې دا تړون لاسلیک شو. دا د نهو میاشتو لپاره د $3 اربع پروګرام دی. په دې کې هغه $2.5 اربع هم شامل دي چې پخوا پاتې شوي وو. په دې کې موږ ته هیڅ تاوان نشته. دعوانه ورده چه ده تیر کال داشه ده IMF سره ده خبرو اترو زنده دو پا وجه پاکستان ده اقتصادی ستوندو سره مخته. اکل که گی چه ده IMF سره ده ترون لسکه دونه پس پا ملگری هوادونه هم ده پاکستان سره مالی مرسته پیل کری. راشد خطک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ده مشال ریڈیو پا خبری گره که کورنی او بحرینی خبرونه او ریپورتونه او ریدلی سه.
د مشال ریډیو د دې خبري غړې یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. ورته کراچۍ ته د لادرکه بلوچستانو کورنیو د لوی اختر په لومړۍ ورځ په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو د غټ اختر ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او د تیرو کلونو په شان یې دا ځل هم مظاهره کړې. دوی د خپلو ورکو خپلوانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی په پوځ د خلکو د لادرکه کولو تور پورې کوي خو د پاکستان پوځ تل دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې.
په یاده مظاهره کې چې زیاتره پکې میرمنې نجونه او ماشومانو. مظاهره چیانو د کراچۍ آرټس کونسل نه تر پرس کلب پورې لاریون هم وکړو او د خپلوانو د خوشي کولو لپاره شعارونه وهل. یادا مظاهره کې د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د لادرکا بلوچستانو د موندل لپاره غټ پورته کوونکی سازمان وایس پر بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل چې زما پلار د 1300 کال راسي په جبري توګه لادرکا دی او موږ د 1300 کال راسي هر اختر په سړکونو د احتجاج په توګه تیرو. د سیمی دین بلوچ په وینا چې دا یوازې زمانه د هر لادرکا بلوچ ته کورنۍ حال دی. سیمی دین بلوچ تکړې چې د بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې هم بلوچستان په نخښه کیږي. لادرکه کبی او په تعلیمي ادارو کې داغو پروفایلنګ هم روان دي. دا وایي د اختر ورځ زمونږ غمونه موږ ته نور را تازه کړي. موږ د 1300 کالو راسي هر اختر په سړکونو د احتجاج په توګه تیروو. نن د اختر ورځ ټول مسلمانان مانځي، خوشحالي مانځي او یو موږ هغه غمزده یو چې د اختر پر ورځ هم په احتجاج یو او زمونږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې خپلوان دی را خوشی کړی
صرف اور صرف اپنے کاروبار
کے لیے. د یادی مظاهره په وخت پاکستان د بشری حقوقو وایس چیئرمین قاضی خزر بیا مشال لیډیو ته وویل په هیواد کې خلق لا درک کول یو عام خبره ګڼل کیږي. خدا د پاکستان او د نړیوال قانون لوی خلاف ورزی ده.
اس ملک میں تب بہتری آئے گی جب ہم قانون پر عمل درآمد کریں.
دے وائی پدی حواد کی حلا خوالے رتلی شی چمن قانون عملی کرو. خود بد مرغ دل تحس قانون نشتا. حکومت اور ریاستی داری خلق پہ جبری توگا لادرک کوی د کلونو لپارے پہ غیر قانونی توگا بن یا لادرک ساتی او سوک ترہم تپوس نہ کوی تر ہاغ وقت حالات نشی ٹکے دلے تر سوچ د قانون ماتون کی د قانون منگول تنوی راوستل شوی
والوں کو ہم آئین کے عدالت کے کٹہروں میں نہ لے.
په یاده مظاهره کې چې په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو او د هغه کسانو د خوشی کولو غوښتنې کوله چې د دوی په وینا په جبري توګه لادرکه کړی شوې دي. د مظاهره په وخت د بشري حقوقو فعال او د ملي جمهوري غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال لیډیو ته وویل د بلوچانو ترڅنګ پښتانه هم لادرکه کول کیږي او تر اوسه ورته یو حکومت هم انصاف ورنه کړو. د محمد شیر مسجد په وینا هر هغه څوک چې د خپلو حقونو خبره کوي ریاست او ریاستي ادارې پنخه کوي.
ریاست دے پخپل زوم شدادی چې دیس طرح به مشک نه خلق و ویروي خو خلق دیس طرح نه ویریشي خلق بچه و ویروي خپل حق وشتنه دے پارا نو یو سړی به ته څه ویاروې. دا اوس دا بلوچ زموږ خوندې دي. هغه نران یې اغوا کړي دي خو زنانې راوتلې دي، خوندې راوتې دي. نو دا خو د دې غلط فهمي ده چې په دې باندې به کنه موږ خپل جبر باندې به د دو حقوق سلب کړو. دا سوال هم نه پیدا کېږي کنه چې دې سلب کړي.
لادرکا بلوچستانو د لوی اختر لومبای روز هم د تیرو اخترو پسیر د تور روز پتوګه مانزلی او د حکومت او ریاستی داروی غوښتنه کړي چې د دوی لادرکا خپلوان دي سمدستی توګه را خوشی کړي. په پاکستان کې د لادرکا کسانو خپلوان بیا بیا پر ریاستی ادارو او فوز د خلکو د لادرکا کولو تورونه پوری کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. په پاکستان کې د لادرکا کسانو د موندل لپاره په 2011 کال کې کمیشن هم جوړ شوې دي. یاد کمیشن روان کال په فروری کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9,204 نوي کسانو قضیې مخې ته راغلي وي چې پکې 1,038 قضیې هوارې کړې شوې دي او د 2,255 قضیو پلټنې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور او شاوخوا ضلعو اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر تېرېدو وروستو په ځینو سیمو کې صفایي نه ده شوې. په لارو کوڅو کې د څارو تر قربانۍ وروستو ګندګي پرته ده. دوی وایي چې د څارو پاتې برخې لکه لرې کولمې او هډوکي سمې نه دي غورځول شوي، صفایي ته پام نه دی شوی، ځای په ځای بدبو خوره ده او ویره ده چې هلته بیماریانې خورې شي. خو د پېښور د صفایي د انتظام اداره وایي چې په 15 یونین کونسلو کې د قربانۍ وروستو د ځناورو الایشونه لری کړی دي. تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
پېښور ښار کې د صفایي کولو ذمہ وار اداره WSSP وای د ښار په 350 یونین کونسل کې تر دې دمه 8,500 ټنو نه سیوا دغه د قربانۍ د سارو پاتې شوی یا ګندونه چې چاپیریال آلوده کوي لری کړی دي او ښار یې ترې پاک کړی دي. د یاد ادارې ویان حسن علي مشال لیډو ته د جولای په وړومبۍ په دې باب لوویل
تقریبا ستو هفتې پهلې نه مونږ پېښور سره 300 علما کرامو سره په رابطه کې وو. هغه ته درخواست کړی چې بې تاسو د جمعې په خود بکی او د اختر په خود بکی خاص طور سره صفایي حواله سره د کم پیغام دی دا عوامو ته پر رسوي. داسې د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمنان دي هغه هم مونږ سره آن بورډ دي.
خار کې د نن مونږ داسې 15 داسې پوینټونه ټاکلی وو چې په کې مونږ د خار د لارو کوسو نه تنګو ځایونو نه کم الایشونه دي قرباني د ځناورو هغه هم راوستي دي او هلته هم را جمع کړي وو په وړو گاډو کې او هغې نه پس هلته نه مونږ دا ټرانسپورټ کړي دي غټو گاډو ته او هلته نه بیا د شمشک ته رسولي دي. دې له پېښور خلکو هم موږ سره ډېر تعاون کړی دی، الایشونه مقرره مقامات تر رسولي دي پخپله باندې او هلته نه مونږ پر وخت اوچت کړی دي. نوموړی وایي د ښار د آبادې نه لرې شمشتو کې دوی ځانګړی ځای ته دغه انتقال کړي او هلته خور لاندې کړی دي او د دوی هدف پېښور ښار کې خوشا 10,000 ټنه د سارو پاتې شوي راغونډول او بیا لرې کول دي. خو بیا د پېښور او ګیر چاپېره نورو ضلعو کلیوالو سیمو ولس وایي چې لا تر دې دمه دغه ټول هر څه په لارو کوڅو کې پراته دي چې څښاک بویونه هم کوي، پلاره تونکو ته هم ستونزې وي او د وبایي ناروغو سبب هم ګرځېدی شي، نو باید زر تر زر دا لرې کړی شي. دا چا صدې محمد وصال خان وایي
قربانۍ سونه شوي دي، دا غي کلمې، دا غي سرمنې، دا غي نور داسې لری وغیرہ، دا غي ټول هغه مرداري راغلی را او پلارو کې خلکو ورزولې دي، بډیرانونو کې پراته دي. نن درې مروز دا هر سړی چې کم دی نو څوک ماما کرځي، څوک ترور کرځي، څوک چرته ځي. اختر مبارک ول مختلف ځایونو ته روان یو او چې کم ځای تم تلی او هلته ټول دا کلمې او دا لری او دا سرمن دا مختلف گند هر ځای کې پروت دی. دې باندې کوئی اور وز دوا نور تیر شو نو دا به د ماشومان او د خلکو د مختلف وبا چې کنی بیماری به پیلو شي. دونه اسخا بدبوې راغشته را چې هر سړی ته تنگ دی.
د پېښور اوسیدونکو امین زمان وای چې دا ځل د خار زیاتره سیمې په وخت او په مکمل توګه صفا کړې شوې دي او کوم سیمو کې چې لا صفایانې نه دي شوي نو د ادارو سره سره د ځایي خلکو هم ذمہواري جوړیږي چې یوازې په ټاکلې شوي ځایونو کې دغه ګندونه وغورځوي، نه چې ځای پر ځای یا په لارو کوڅو او نالو وینو کې.
څومره چې داسې WSSP ولا راتل نه دی هغه خپل لایشونه چا د کورونا روباسل چا هغه کوڅو کې چې یو ګډ تر اونډ کړي هغې چې کوم دی هغې صفایي وکړه او ګیر چاپېره چې څومره علاقې وي زمونږ نو هغه هم صفا وي. خو دې کې بعضې خلک داسې وو چې هغې لکه هر سړي د خپل کور مخې ته بهیښ شو یا به دغه نو هغې سره هغه ځای ډېر ګنده وو، یو ځای ته راغونډ کړي نو چې یو زی تیرا غن کڑی نو آگی تا وم آسانی وا پا غنڈولو کی نو دا خلق لم خیر پکا دی چی دا آگی لگ دا غم رستی ہے کڑی وی او دیر زیاد گن دینا جوڑو نو آگا پی خور دا اگر دا نوائی سمرا علاقی دی نو آگی کی آگا آگا سی بوئی وغیرہ نو دیر خیر انتظام ہے کڑی
په مردان کې کارکون کې ډبلیو ایس ایس پی ویان جنید یوسفزی وایي چې د اختر لومبې ورځ راسي د دوی شپږ سو اهلکارانو په صفایي کولو کې بوخت دي او تر دې د مدوی څخه د پاسه 2000 ټنه د قربانۍ د سربو پاتې شوی ټاکل شوی زینتا آبادې نه لري رسول دي او دا کار روان دي. نوموړي د اولس نه غوښتنه کوي چې په سندونو خوړونو او د اوبو نالو کې دغه د سارو پاتې شوی نه غورځوي ځکه دې سره یو خوا کو اوبو او چاپیریال خرابېږي نو بل خو دا د اوبو د وتلو لارې هم نیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم د لوی اختر په دې موضوع کې پاتې کیږو. د لوی اختر په موقع د سوات سیلګریزي سیمې ته ډېرې سیلانیانو مخه کړې. هلته موجود سیلانیانو مشال لیرو ته وویل چې د سوات موسم ډېر ښه دی او قدرتي ښایست هم لري، نو ځکه د ملګرو سره هلته سیل ته ورغلی دی. د مشال لیرو خبریال نیاز احمد خان د ځینو سیلګرو سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
دا نور کله پرنګ سخت کارون سیلانیانو د اختر په موقع د سوات سیلانو سیمو مخ کړې. د سوات سیلانو سیمو کالام، بحرین، مدین، مرغزار، ملم جبا او نورو سیمو ته ګڼ شمېر مقامي او د نورو ضلعو نه په زرګونو سیلانیان د اختر چټیانې مانځي. د سوات سیند په غاړه پیزاګټ کې د بونیر سره تعلق لرونکي رضوان الله وایي چې په سیند کې اولمبل ډېر خوندي وکو.
وخت له کراچۍ کې پاتې کېږم، راغلی مکړي د اختر له سوات تنګ چکر را ولګو. اوبه ډېرې یخې دي، موسم ښه زبردست دی او قربانیاں دی مدیرا مزہ کئی. روٹو نیم ڈیر زبردست او ماحول ڈیر زبردست اوبے ڈیر یخی او ڈیرا مزہ کئی.
د باجوړ نثار چې د غړو ملګرو سره د سین پغاړه د مکوي وای چې سزیونه اولیدل او بلش په بهم سواد کې کوي.
مو حرال را بل پیر لاړو بهرین تر بهرین نبه ما خستان لاړو مالم جابه تل تم شپه وکړه ما ول تم شپه وکړه بسار انجوای وکړه بیا درته وسرالو په زاګټ کیو د مرګرو ولې پارک ته ورځو بس په غاړه مال ته وتر وځي سین غاړه ترالو یا هواګانی دي خپل خوراکونه مو سره وړو غم کو وکړه او خو مزیدار موسم دی وسوار خپل علاقه.
سوات بریکوټ محمد لقمان چې سره د نورو مرګرو په فضاګټ پارک کې د موسیقۍ نه خوند اخلي وایي چې په دې خوشاله دی چې سوات کې امن دی او ګڼ شمېر سیلانیان راغلي دي.
ماشاءالله جی امن ناغلی دی نو ډېر لکه ښکلی ماحول دی او الله پاک دې کړي دا امن همیشه لپاره قایمي او زموږ په سوات باندې د خوشحالو د صدر الله دې کړي دا همیشه لپاره خور کړو دي.
د سوات ضلع انتظامیه او پولیس وایي چې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات شوي. سیلانیان دې د سیند تیزو اوبو کې لمبلو څخه ډډه کوي، بیا د ټریفیک دې هم خیال ساتي. ضلع انتظامیه وایي چې په بده پیښه کې یا مرسته اغوستلو لپاره دې سیلانیان د ریسکیو په یو یو دوه دوه نمبر ټلیفون وکړي او مرسته دې واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو دغه خو د سوات ذکر و سوات ته همیشه ډېر خلک ورځي. د سوات ډېرې ښایسته سیمې دي، بحرین، کالام، مدین، داسې نورې غریزي سیمې. خو د دې تر څنګ په قبایلي ضلعو کې زموږ ډېر ښایسته ځایونه شي دي او خلک دې لوی اختر کې د جنوبي وزیرستان مکین سیمې ته ورغلي دي. مکین ډېره ښایسته سیمې ده. د دغې سیمې د سیل په اړه باندې او د سیلانیانو د ورتګ په اړه زموږ همکار اشتیاق مسید دا راپور برابر کړی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې پستر اختر په زرګینا شمیر سیلانیون د دوی سیمه ته روغلی دی، خو د مقامی انتظامیه له طرفه په سیمه کښې د سیلانیانو د پوره څه سهولت هم نشته دی. په دغې برعکس د ماکین سیمه دوه اوسیدونکي ویایي
د جنوبی وزیرستان تحصیل ماکین تاجر یونین صدر ملک ریاض چکی ماکین تا خلق روغلی و لکی مروات کوم سره دغه سے بیٹانای کو دغه ټاګ دی خان ولا چې ټیم دی ګنداپور دی روان او میران شاه چې ټیم دی دغه میر بار نه شوی خو اس کا درته وایي هه چې پارین دیوی باجه نه بعد ما چینتا چې ټیم د بارا 1 بجې پر خلک روغلای دی یعنی دا چې مرکه چې ګاډیون په زینا وی او کاسون چې ټیم دی انسانون دا په لکین الحمدلله روغلی خلک ډیر خوشحال دی ډیر خلک خوشحال مې نه وایي ستاسو ما چین شه د بجله دی واجه یې با نه دي تاسو ولات مو څه دا چې خلک دمر په عذاب چې دی ګایز المانځي دی او داسې دی یبه طریقه نه مې ستاسو په 24 غنټه شه یو خو درې په غنټه بجلی رو پرځي دا غ سره سره د میجه انټرنیټ ډیر غټه مسله ده چې د تاسو خلک د بهر نه روشي هغه میر نه والا والا په شنو کو چې نیک چار کو میر د کومات نه دا غشتنه کې چې دا نیک ته هم بهال شي زه شه د یار مسعود یم په لوی وزیرستان باندې چې سره په تعلق ته دلته په داوسې باندې د کال پنجاب نه هم ډیر خلک راغلي دي خو دلته هیڅ سہولت نشته په مکین کې حکومت چلګری تا کچېرې توجه وکړو د دې سره یو په دې علاقې کې تیم خلک غربت پای بیروزګاری کو دا ختم شي د امن او امان حالات وه پر سره صحیح
د ډیر اسماعیل خان مکین ته روغلی د دوی کسانې خبرې هم وروي
نور سلام خان خبره کا میرزا ستارو کلم را روغلی ورن مې در سره مسار او سره باز دا کار مې نار وته سیم مجد د دې څو ورځې تر کې لشي وي په مو حالات کې د عمل کرای دی یو ډی خان خاص تر سره امر سره وروستلای دی کومه څنګه اس کمرې بچا باد لکه دایرې شي چې سہولت ورکړي دي عوام نه پورا لکه د سترو تا پرې را کړی چې په چارو هم زه پاکستان نه چې مشره دا راشو یو سترو تا پرې شش داینار تا کړی وایو شخصلی علاقہ د جوې څخه دا چې وخت لږ خپل وخت اداري دال تعالی خو سره کېدو
سلام خان وزیر منظر خیر ډېر زبردست او خلا د ډېر خلا موسم دای د ماچینو د رزمال من هو اس په حال به حال یا من غوسته دای چې دا به د لسکي غونډه مسله به تکلیف راسیږي د منځه د او د سه لگا د لمباوله د پورا د لسکي داسه پرچینه وای پرکه لسکي کمای دی پرچینه لگا نه هونه ته برابر
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ماکین سیمه او سې دین کې غوښتنه په باراکښې د ضلع ډپټي کمشنر اشواق خان او اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د ماکین سیمه او سې دین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د سیلانیانو د پوره اسانتیاوې جوړولې د پوره دا زر ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریڈیو د خبری گڑے په دې برخه کې ورزو خیبر قبیلی دلی تا د خیبر دلی وګړو د جولای په لومړۍ نیټه مشال لري ته ویلي چې ډېرې ګرمۍ او بجلی نشتوالی یې لوی اختر متاثره کړی فریجونه او ټیوبویلونه یې بند دي د قربانۍ غوښې په خرابېدو دو او یخو اوبو نه هم محروم شوي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری ناور
د خیبر ضلع وګړي وایي چې د لوی اختر په موقعه هم د بجلی سهولت نه محروم وو او ډېر مشکل سره مخ شول. دوی وایي فرجونه بند دي او قربانۍ غوښې په خرابېدو دي او د بجلی د نشتوالي له امله یې ټیوبویلونه هم بند پراته دي او د اوبو کمښت سره هم مخ شوي. د لنډ کوتل یو فعال او ویلج کونسلر لطف الله شینواري مشال ریډیو ته وویل چې ګرمي زیاته ده او ډېر وځپل شول
او گرمی ډیر زیاته ده که خوار دي که غریب دي دغه په کورونو کې چکم دی کنه غوخه بلا شایدا پرتا ده او د دې د محفوظ ساتلو لپاره داري سړی فکرمند دی. بجلی خدا سیواله چې په 24 غنټه کې د کلی والو علاقو ته چکم دی کنه په مشکل سره 2 غنټه بجلی چکم دی کنه دا راضی او دینه چکم دی کنه نه فرج چکم دی کنه یخیږي او نه چکم دی کنه غور سره د فریزر ور سره کار کیږي ولټیج ور سره چکم دی کنه مسله دا
پیخبر نارتھ ویسٹ جنرل ہسپتال نیوٹریشن سانگے ڈاکٹر زیشان خان مشال ریڈیو توائی چک وخا په وخت فریج کې په مخصوص ٹمپریچر یې خنکړل شي نو پکار دا بیا ډیر وخت پورې استعمال نشي او د دې زیات خوراک نه دی ډډه وکړی شي.
نو فز دا خبره ده چې وخه چې په روم ټمپریچر پرته وي نو دا غي شلف لایف میکسیمم سلور ګنټه پوری وي ځکه چې دی کې چې کم داسې امنګ ویو بکټیریا یا دغه چې کم په روم ټمپریچر باندې وي نو هغه دې کې ملټیپلیکیشن سٹارټ کی، لکه دوه وینو سلور شي، سلور وینو شپږ شي، نو بیا دا غوخه زمونږ د پاره موزره صحت ته کم دا زمونږ پښتانه ډیر زیات ګډ ته کوشش کوي، سره غوخه چې کم د دې ته کوشش کوي، ځکه چې زمونږ داسې خلک چاته چې کم بلډ پریشر دی یا کم داسې زړه مرض کې دي یا چاته شوګر مرض دی، نو کوشش دې کوي چې هغه د دې غوخه استعمال کم نه کمو کی.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکی شاهد خان وویل چې بجلی لوډ شیډنګ د پیښور مرکز نه کیږي او دوی هڅه کوي چې په خیبر ضلع کې په هر فیډر باندې خلکو ته د ورځې څه نا څه بجلی ورکړي. په خیبر کې د بجلی د نشتوالي پر ضد په دې وروستو کې په بیا بیا احتجاجي مظاهرې شوي او د جمرود ولسي وګړو د جولای په لومړۍ نیټه ویلي که بجلی ورته بحال نشي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شهباز شریف دا خبره د جون په 13 په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شویل اوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فهرستونو تبادله کړې ده. دا تړون هر هیواد ته اجازه ورکوي چې پوه شي چې د دوی څومره وګړي د بل هیواد په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل حکومت پاکستان کې د 308 هندي بندیانو نوم لړ هند ته حواله کړی. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 5 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 13 اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی. د افغانستان په کونړ ولایت کې 14 د یو طالب په ګډون 3 تنه وژلي. یو شمېر ځایي خلکو مشال ایرو ته ویلي چې دا 14 پرون مازدیګر مهال د ماڼوګي ولسوالۍ په کنګل سیمه کې د طالبانو امنیتی مرکز ته نږدې شوی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړې په اړه د امریکا پر تیر اوسني ولسمشر سخت انتقاد کړی. د جون په 13 په خپاره شوي راپور کې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د امریکا کړنې څیړل شوي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په فرانس کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د سلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټ تالان او ناکراري روانه ده. په فرانس کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو په ډزو ووژل شو. صالح محمد صالح، نور تفصیل.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیره شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنۍ شپو پرتله ناکراری کمه وه، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیرې شپې پر مهال د 940 کسانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړمه شپه د 912 کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. فرانسې تیره شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سه شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خپر سوي 1,305 وسایط او 240 ودانۍ په اور سوځېدلي او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوي دي. په مارسی، لیون او ګرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولۍ په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبه سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمینن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولی سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسی توجیه کېدی. د له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمي بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندګل ساحه کې د طالبانو یو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په یاد مرکز کې یو وخت امریکایي ځواکونه اوسېدل. له کونړه د امریکایانو وتلو وروسته د نورو مرکزونو په څیر د کندګل مرکز هم د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندګل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې تیر ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون درې تنه ووژل شول. درې طالبان او دوه ملکي وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسؤل چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د دریو تنو وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامي مرکز د کړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامي ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پرېښود. د یتونی ور د چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانیان ډوب کړي وو چې درې مړه شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو راپور تاسو پام راګرځوو. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 133 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2023 میلادي کال کې په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت کتنه کړې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی په افغانستان کې لا د بې ثباتۍ لامل کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو ډیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شاخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو، د قربانۍ، قربانیانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامي کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریزې پیښې، سیاسي بې ثباتي او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریزې پیښې 15% او مرګ ژوبله 85% کمه شوې ده، خو ترهګري په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور له مخې افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوي هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوي دي او له 3400 ته راټیټ شوي دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي چې په 2022 کال کې د افغانستان 6.5% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیزه توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیزو حقوقو په اړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامسته کولو لپاره یو اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
بل خو د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره لدی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
دو افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بدمرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامنی لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطحه چې د طالبانو د جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سوله ییز هیوادونه بلل شوي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 د زیات عمرو سره په لومړی او اوکراین په 2,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د فلیپین یو چارواکی وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي، په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمیختي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحدو ایالتونو له فلیپین نه غوښتي چې د زرګونو هغو افغانانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوا یې امریکایانو سره کار کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یو شمېر افغان متقاضیان وایي امریکا باید زر تر درله افغانستان د دوی د استلو ته زمینه برابر کړي. نور تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو لپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینای غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي. د زموږ په دې او یازره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده، په هغه کې زه هم شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیږدول شوو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پوځ یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلي شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پوځ یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
نړیوال او خاصا په امریکا او اروپا کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم سیمر ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهوب سي ځکه موږ په تخیاس کې دلته ترسره کړی مو دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو تر تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکي او پوځي کارکوونکي ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگتن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگتن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بل لور ته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي که چیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمیښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولیږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي یو شمېر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو د سیمه ایز راپور تر اغرزوم. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې خو په دغه هیواد کې په خپل سفارت آلتا ساتي. ایس جی شنکر په نوې ډیلی کې د هند په نړیوال مرکز کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د ورستو پیښو په اړه قضاوت کول له وخت مخکې دی خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له هند سره د اړیکو ښه کېدل د طالبانو د حکومت او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویان ویانو په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر وایي دی نشي کولی چې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه له وخته مخکې قضاوت وکړي. نوموړي په نوې ډیلي کې د هند په نړیوال مرکز کې د یو خبري کانفرنس له لارې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هند هوډ لري چې په افغانستان کې خپل سفارت وساتي خو هغه هیواد ته به خپل سفیر ونه لیږي.
مو پریکړه کړې چې خپل سفارت وساتو خو د سفیر په کچا نه. ډېرې نورو هیوادونو هم دا کار کړی. دوی خپل سفیران بیا ته افغانستان ته لیږي مګر موږ دا کار نه دی کړی. موږ پر هغه اوسې متمرکز کوو چې زموږ په باور د افغانستان پر خلکو اغېز ولري. زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شنکر دې اونۍ وړاندې ویلي وو چې هند کابل ته یو تخنیکي ټیم استولی څو په اوسني وضعیت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې او ملاتړ لارې چارې عمومي. د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا دغه ټیم د افغانستان د وضعیت د څارنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلته دی. خو د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدي وایي هند هڅه کوي د خپلو کارکوونکو په لیږلو سره د افغانستان له حالاتو او پیښو خبر شي.
هند طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه ډیپلوماټان چې افغانستان ته استولي ډیپلوماټان نه دي. دوی د استخباراتو مامورین دي چې هلته معلومات راټولوي. دوی باید پوه شي چې طالبان څه کوي په افغانستان کې، څه کیږي، پیښې څه دي، تروریزم چیرته دی، موږ څه کوو، څه باید وکړو، پاکستان باید څه وکړي. دا ټول هغه خبرې دي چې استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د هند بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونو په اړه د ازادي ریډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه خان زمان امرخیل وایي د طالبانو حکومت کولی شي له هند سره د اړیکو له ښه کېدو څخه د نړۍ د پیژندلو لپاره په خپله ګټه کار واخلي. ښاغلي امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اړیکو ښه کېدل په هند کې د افغان محصلینو او هغه ناروغانو د ستونزو په حل کې ګټور دي چې غواړي د درملنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
دې سره به د خلکو ستونزې هم حل شي. یا ځینې تجاران دي چې هغوی هلته ځي او تجارت کوي، نو که نمایندګي خلاص وي او د قونسلي چارې باندې دوی کار وي، نو دا هم د فیری نظام ته چې کولی شي دغه فیری نظام سره په یو شکل ته د تفاهم ژبه د دوی پرانیستل شي او د دوی له لارې وکولی شي چې د هند حکومت ته قناعت ورکړي او په آینده کې په یو شکل ته دوی د یو لابیګر په توګه باندې ملګرو ملتونو کې د دې څخه استفاده وکړي تر څو د طالبانو فیری نظام په رسمیت وپیژني.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه دغه هیواد په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و چې د دغه هیواد تر ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ولري. هند د طالبانو له راتګ وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستان وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان د سفارت چارې لا هم د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال هند یو له سترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و او په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیایي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو، د خوست د افغانستان د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځ د ادا کولو پر مهال وویل دا سیمه د تیرو جګړو له کبله په ډیر شمیر کې کونډې، یتیمان او بېوزله خلک لري چې د ټولنې د شتمنو کسانو مرستې ته اړتیا لري. په ټوله کې د یو شمیر خوستوالو اقتصاد په دې چې د ځوانانو یوه برخه یې په عربي هیوادونو کې مسافر دي سناسه خبرل کیږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، یتیمانو، کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشال راډیو ته وویل:
ما ته خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیم کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما ته ولایت کې اوسېږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه دی، دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکمالات کوي.
د خوست شهزاد پانتون یو شمېر محصولان چې کوزي پښتونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتیا اختر لري، د خوستۍ ولسونو میلمه پالنه او مینهناک سلوک ستایي او وایي په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پیښور دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل:
د کوزي پښتونخوا په دې ځای په اختر کې خو ټول پښتانه دي، هلته هم ټول پښتانه دي، دلته هم ټول پښتانه دي، هېڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دوی موږ له ډېره زیاته مینه راکړه. دلته د خپل کور احساس راته ونکو نه ډېره زیاته مننه. او
ټایم ټیبل داسې جوړو هغه تقسیم اوقات چې لکه هغه زموږ پرچې ستا اختر نه مخکې ستروستو، نو په دې وجه لکه زموږ اختر دلته راغی موږ دا ونه کولی شو چې هلته لاړ شو او مطلب د اختر هلته کور ته یوسو. خو یقینا ډېر زیات خوند وکړو، دلته اختر انتهایی خوند وکړو. موږ دلته عیدګاه ته راغلي یو، دلته او دلته اوس بار راغلي یو چکر ته، نو ډېر زیات خوند وکړو، ډېر مطمئن یو.
د پیښور اوسیدونکي یو بل محصل هم وایي دوی غواړي په دې اختر کې د چکر لپاره د خوست بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح الامین نوم دی. دا مسلین ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لرو. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو، واقعا چې ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. ډېر ښه اختر دی، ډېر ښه مو ولمانځلو، دلته عیدګاه ته راغلی و، مونځ مو وکړلو، د خلکو مونږ ته ډېره مینه راکړله، ډېر قدر عزت یې راکړلو. انشاءالله الله ګورو دا چې ګرځو د خوست کې د اختر تیره او ان شاء الله چکر ته اراده ده.
د خوست اوسیدونکي ځوانان بیا وایي په خو امنیتي ګواښونه ډېر وو.
نوم یې واحد الله دی، د سرکا کلي کې اوسېږم. مخکې یادونو کې به مونږ هر وخت دا ویره درلودله چې دلته به بم ورځي او مونږ به دا احساس نه کولو چې مونږ بیا کور ته ژوندي راځو. خو اوس هېڅکله شپه ورځ نه پېژنو چې مونږ چیرې ځو، خو په امن کې ځو.
د خوست اوسیدونکي او په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپلو خپلوانو سربیره د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو شمېر شنو او غریزو سیمو همدارنګ په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اختریزې میلې او بنډارونه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبري غړې په دې برخه کې رښتیا برخه کې دا راپور د توړاندې کو په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابرې کړی دي. دلته ورسونکو ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلای، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیله هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال لیریو د همکار راپور اورو چې په یو سندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیلنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیلنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي.
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي به مې غوول ټپې به مې وایلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي فرقان شین نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي او دا غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره تزدکړه کوما. شهر کې چې کم نه کار لزمه منجلو کار کوم، مازیګری کې راشمه نو دلته کې بیا خص دکړه مونږ له استادان کوي خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندري تپې م کوایو. دو
دا د شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د هارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه هم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپله پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت په لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.